تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په دغه خبرونه کې هر کله وایم د تل په څیر دغه خبرونه د افغان میرمنو د ننګونو او د حقوقي د حقونو په تړاوي او په دې موضوع باندې خبرې کوو. زه تاسو قربانه منځه شهید او نن به هم په دې خبرونه کې زموږ سره قدرمنی میلمنی راځي چې شکریا بارګزی افغان سیاستوال او د ولسی جرګې په خوانی غړې ده. همدارس موږ سره به مقدسه احمدزی هم ملګری کیږي چې په افغانستان کې سیاسي فعال و او د ټولنیزو یا مدني حق فعال هم ده چې دا مهال دلته په امریکا کې ژوند کوي او اوس هم د افغان ښځو لپاره یا میرمنو لپاره خپل حالو ځلو ته یې دوام ورکړی دی. همدارز موږ د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د ښځو یا د میرمنو د څانګې مشر هدر وار سره هم مرکه کړې ده او دغه تفصیل به هم تاسو شریکو. زموږ سره مل وسی راځو د لنډې د میوستا. د طالبانو د واکمنې دوره هڅې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د جنکیو او میرمنو لپاره درنیا لوی بشري بحران دوام لري. دا خبره د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د میرمنو د حقوقو څانګې مسؤل هدر بار په خپل یو مضمون کې کړی ده. دغه مضمون د ایچ آر ډبلیو د ویب پاڼې په لومړي مخ چاپ شوی دی او سرخط یې دی چې د افغانستان طالبانو پر ضد د سختو ګامونو اړتیا ده. همدارز مضمون د سرخط د لاندې لیکل شوی دی چې ژور تشویش یا اندېښنه کافي نه ده. هدفي سفری بندیزونه ولګوي. د ایچ آر ډبلیو چارواکي د جنکیو په ثانوي تعلیم د طالبانو د بندیز ځانګړې یادونه کړې ده او وایي چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او ګڼ شمېر حکومتونو د افغانو میرمنو د ځپلو پر ضد غږ پورته کړی دی خو دا کافي نه ده ځکه چې په عمل کې د طالبانو چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې چارواکو غوښتنه وکړه چې نړیوال حکومتونه دې د عملی ګامونو د لارې طالبانو ته وښيي چې د افغانانو او په ځانګړي ډول د جنکۍ او میرمنو د حقونو دفاع کوي. په افغانستان کې د بیا واکمنیدو وروسته د بشري حقوقو فعالان وایي چې طالبانو په افغان میرمنو یو شمیر بندیزونه لګولي دي او د افغان میرمنو په کابل کې د خپل حقوقو د دفاع او د خوندي ساتلو لپاره یو شمیر مظاهرو ته هم دوام ورکړی دی. د طالبانو په کابینې کې میرمنې نمائندګي نه لري چې نړیوال ټولنې پرې سخت تشویش څرګند کړي. طالبان د خپل حکومت دفاع کوي او وایي چې میرمنو لپاره د افغان دو دستور او د شریعت سره سم د تعلیم او کار روزګار زمينه برابروي. نن به هم په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو. زموږ سره ملګری شوې ده آغلی شکریا بارګزی چې افغان سیاست والده او د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړې ده. غوې ته هر کله وایو په خبرونه کې ستړي مشي په خیر راغلی آغلی بارګزی.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او محترم قدرمن لیدونکو کتونکو او اوریدونکو.
وعلیکم السلام. ډیره مننه تاسو د وخت را کولو څخه چې موږ سره راغلی او په خبرونه کې مالیاس تاسو به هم تفصیل اوریدلې او لوستې به مو وی چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یو روستۍ مضمون چاپ کړی دی. په دې بیان کې چې هدر بار دغه لیکنه کړې ده د افغانو میرمنو په حقوقو باندې او د دې څخه د سرغړونو باندې ډیر تفصیلي ریپورت لیکلای دی. تاسو دې ریپورت څنګه
ګورئ؟ زه فکر کوم کوم ریپورت چې وړاندې شوی دی دا د افغانستان د شته واقعیتونو پر بنسټ باندې دی. په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا او د بشري حقوقو د سرغړونه لا کچې ډېره ده تر دغه ریپورت چې کوم پای کې ذکر شوی دی. طبیعي خبره ده چې د طالبانو د راتګ سره سره د بشري حقوقو او د افغانستان د خلکو ابتدایي حق مخصوصا د ښځو حق تر پوښتنې لاندې تللی. په دې چلند خلکو سره ناسالم چلند دی بدون د محکمې خلک وجل کیږي، ایساره کیږي، بندیان کیږي، شکنجه کیږي، او ټولونه مهم د دوی را ابتدایي حق چې د ګرځېدو حق دی، د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د افغانستان د میرمنو نه او د افغانستان د خلکو نه اخیستل شوی دی. سربیره پر دې چې بعد بشری ناورین او اقتصادي بحران په افغانستان کې روان دی، متاسفانه سیاسي کړکیچنه او قومي جنگونه او مذهبي جنگونه هم شاهدان یو نن په افغانستان کې په یو شکل نه په یو شکل باندې شته.
اغلی بارگزی موږ د اغلی هدر بار سره هم یو مرکه کړی دا د هغې څخه مو لومړی پوښتنه دا کړی د چې د هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې څه سپارښتنې دي چې په کار د کوم ګامونه واخیستل شي، نو هغه موږ ته څه داسې ځواب ویل دغه ځواب ته بغواک شو بیا به راشو بحث ته دوام ورکړو.
Human Rights Watch has issued a statement this week.
د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په دې اونۍ کې بیان جاری کړی دی چې پکې مو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا څخه په افغانستان کې د روان د بشري بحران د مخنیوي په لړ کې د عملی ګامونو اخیستو غوښتنه کړې. موږ دا هم ویلي چې د نړۍ ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري سرغړونو غندنه کړې، خو دغه سرغړونو د طالبانو پر رویې کې هیڅ بدلون نه دی راوستي. نو اوسې وخت چې سخت ګامونه واخیستل شي او دغه ګامونو څخه یو ګام مو د امنیتی شورا څخه کم چې د سفری بندیزونو لیست کتنه کوي، د هغوی مغوښتنه کړي چې ځینی هغه طالب مشران چې دا مهال د سفرونو څخه خوندونه اخلي او په جدي سرغړونو کې لاس لري په دې لیست کې ورواچي. په دې کې مو ځانګړي کسان نومولي چې د طالبانو د استخباراتو مشر او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وزیر شامل دي چې په لویو بشري سرغړونو کې لاس لري، او د دوو نورو ګامونو غوښتنه مهم کړی ده چې د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال د افغانستان څخه د کتنې ده چې بشري حقوقو بحران ته پام واړوي، او بل ګام دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول ته خپلواکه کتنه وشي ترڅو وپوهیږو چې د دوی کار اغیز لرونکی دی.
د لیبی ګرانو لیدونکو او اړیدونکو تاسو د هدر بار خبرې واوریدلې چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د خزینه یا د میرمنو د حقوقو د څانګې او د څار مسؤل ده، هغه په طالبانو باندې د فشار راوړلو ذکر وکړ او یادونه وکړه. اغلی بارګزی تاسو دغه سپارښتنو ته څنګه ګورئ؟ آیا دغه سپارښتنی به کافی وي چې پر طالبانو باندې سفری بندیزونه ولګي او همدارز دلتا د ملګرو ملتونو پر رول باندې هم هغوی یا نړۍ اچ ار ډبلیو ویلي دي چې دوی د باندې ته هم باید کتنه وشي چې دوی رول آیا اغیزناک دی په افغانستان کې او که څنګه؟
طبي خبره ده چې د هیومن رائټس واچ ریپورت ارارخیز ریپورت دی، او د دې باندې زنه هم هغه برخه چې د بشري حقوقو سره تړاو لري پر ځای وړاندیزونه دي. هغه په دې معنی باندې چې هغې وړاندیزونو پر بنسټ باندې باید یو مستقل ریپورت تهیه شي په افغانستان کې. متاسفانه په افغانستان کې هر تاوتریخوالی هو ناورین چې راغلی دی، افغانستان خلکو ته ریپورت نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د خلکو قرباني ده، په افغانستان کې د خلکو او انسان وژنې ته په هیڅ کچه باندې توجه نه ده شوی. او زه فکر کوم اوس وخت دی ځکه چې هم فضا په افغانستان کې مساعد او برابر دی، لاسرسی شته، ټکنالوژي شته، خلک شته، اما پوهاوی د دې تاوتریخوالی او ستونزو په مقابل کې شته دی، او د دې تر څنګ نړیوال تعهد هم شته. زه فکر کوم سربیره پر دې چې بندیزونه باید په طالبانو باندې ولګیږي، خپله د ملل متحد کړنې هم په افغانستان کې باید په بې ساري ډول باندې د یو درېم ادرس نه تر څار لاندې ونیول سي، ځکه چې موږ غواړو چې د افغانستان د خلکو حق یاد شي، همدارنګه چې موږ غواړو کوم تعهد چې طالبانو کړی وو د هغې په مقابل باندې طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ نشو کولی چې د دوی موافقت نامې ته ووایو چې نور د پایتکه ورته کېښودل شوی، ځکه چې هغه که چېرته افغانانو ته مشروعیت نه لري، مګر د طالبانو او دنیا سره د همغې موافقې پر بنسټ باندې نن طالبان په افغانستان کې حاکم دي. نو بنا دا ښه خبر ده چې طالبان نه هم پښتنه وشي چې هغوی خپل وظایف او خپل ژمنې چې کړې وې دنیاوالو سره تر کومه حده پورې هغې باندې رعایت کړی. مګر تر ټولو مهمه خبره همدا ده، ولې موږ د افغانستان د خلکو ابتدایي حق ته د نورو ادرسونو نه راستو ورڅ راشو هم د څار موضوع جوړ شي، هم د ریپورت جوړولو موضوع جوړ شي او طالبانو باندې فشار راشي. زه فکر کوم تر هغه وخت پورې چې موږ خپل افغانان د خپل وینې قدر ونکړو، د خپل حق عزت ونلرو او د خپل خلکو درناوی ونکړو، زموږ وضعیت په دغه سي څنګه نشته دی. نه به مو مړی معلومي، نه به مو ژوندی معلومي، نه به مو د انساني حق په چوکاټ کې زموږ حقوق معلومي، او نه په نړیواله کچه باندې زموږ ځای به معلومي. زه فکر کوم چې دا ډیره ښه خبر ده. او پاتې شوله د طالبانو په چارواکو سفر باندې بندیزونه، دا خو مخکې هم باید ور باندې لګول شوی وای، ځکه چې دوی هغه خپل کړي ژمنې چې د هغو ژمنو په خاطر باندې په دوی باندې بندیزونه رافع شول، هغه بیرته باید په دوی باندې ولګېږي چې دوی د افغانستان د خلکو په درد باندې پوه شي چې څنګه نشي کولای یو چیرته سفر وکړي، څنګه د یو آزاد انسان په صفت حتی خپله دننه ملک کې خپل دننه ښار کې نشي ګرځېدلی. زه فکر کوم دا هغه وخت دی چې طالبان هم لږ پوه شي چې بندیز یعنی څه، جبري څه.
اغلی بارگزی تاسو به هم لیدلی شه د ملګرو ملتونو غنښمه چارواکي د طالب چارواکو سره لید کاتلری، دوی سره ویني، دوی سره خبرې کوي، او موږ تل په راپورونو کې وینو چې ملګری ملتونه وايي دوی د خزو حقونه همداراز نور بشري حقونو په اړوند دوی سره جدي خبرې کړي دي. خو تاسو د طالبانو په چلند کې پرويي کې کوم بدلون لیدلې دي، او خپل د ملګرو ملتونو رول ته څنګه ګوري تاسو؟
زه فکر کوم تر کومه حده پورې چې نړیوال غواړي طالبانو سره د دوی د کړنو پاک لباندې وغږیږي، په هماغه کچه باندې طالبان فشار د افغانستان په خلکو مخصوصا په ښځو باندې ډېری د بېلګې په ډول باندې. همدغه طالبان، همدغه نظام، همدغه رژیم چې اول راغی په افغانستان کې، یعنی نه میاشت مخکې، په ښځو باندې دغه رقم بندیزونه یې نه ولګوله لکه څو پس له نه لس میاشت څخه موږ وینو. یعنی دا بے سارے تحقیر د دې پکړونو کې د هرې ورځې په تیریدو سره راځي. او زه دې ته تعجب کوم چې ولې دوی په افغانستان کې نور هر شي ته رسیدګي کړي ده، صرف د ښځو موضوع پاتې ده. خلک ډوډۍ لري، کار لري، امنیت لري، ښه ژوند لري، ښه اوسا ژوند او آرام ژوند لري، صرف یوازنۍ خبره د ښځو خبره ده. متاسف په دې باندې یم چې کله هم د بشري حقونو لپاره هغه ډیوډ ریچارډ برنټ هغه چې افغانستان ته تللی و، او نور چارواکي په شمول د دیبرا چې طالبانو سره خبرې کړې دي، د افغانستان خلکو سره لیدلې دي، په ماغه کچه باندې متاسفانه د طالبانو په چلند کې منفي اغیز کړي نسبت پر دې چې مثبت اغیز وکړي. او زه دې ته هم متعجب کوم چې څنګه ځکه سازمان ملل متحد تاسو پوهیږي چې هغه د خپل هغه باندې په اساس باندې یا د قوانینو په اساس باندې یا کوم صلاحیت واک چې ورته ورکړل شوی دی، هغه په افغانستان کې نن کوای شي چې یو بین المللي جنگ اعلان کړي یا یو نوی حکومت ورته جوړ کړي. نو زه فکر کوم چې دا هغه صلاحیتونه دي چې سازمان ملل متحد ورسره شته دی، مګر تر ننه پورې هغه نه کار نه دی که اخیسته استفاده نه ده کړې. هغوی هم یو سیاسي جار جوړې ته غاړه ږدي، او تر ډېره کچه پورې فکر کوم دا هر سیاسي جلسه طالبان داسې فکر کوي چې دنیاوال موږ ته مجبور دي، حالان چې برخلاف موږ متاسفانه د مرستو احتیاج یو. یو هغه ملک یو چې نه خپل اقتصاد سنبالوای شو، نه خپل خلک، نه خپل امنیت تامینوای شو. دې لپاره زموږ لپاره پکار ده چې نورو سره باید ښه تعامل او ښه چلند ولرو. حد اقل په دغه وخت کې چې افغانستان په سیاسي، اقتصادي، بشري، صحی او رواني ناورین سره مخامخ ده.
اغلی بارکزی د هدر بار څخه هم موږ د ملګرو ملتونو پر رول باندې پوښتنه وکړې. د طالبانو سره د ملګرو ملتونو د چارواکو د اړیکو یا د دوستانه اړیکو په اړه خبرې وکړې، تر اوسه کوم فشارونه چې نه دی راوستل شوی په طالبانو باندې. نو هدر بار هم موږ ته یو جواب ویلې دی، غواړو چې هغه هم ستاسو شریکو هم د لیدونکو سره بیا به په دې باندې بحث ته دوام ورکړو.
The United Nations in Afghanistan is facing a lot of challenges.
ملګری ملتونه دا مهال په افغانستان کې د سختو ننګونو سره مخ دي، ځکه چې طالبان ملګری ملتونه خپل کار ته نه پریږدي. او هغه خپل همکارانو ژوند ته هم خطر ني ګنش میر افغان کارکونکو په هیواد پر خودو مجبور شو نو ملګرو ملتونو ته ډیره مشکله ده چې نوی کارکونکو وګماري او موږ ولیدل چې یوناما نوی منډیټ لاسلیک کړی ده خو نه پوهیږي چې هغه دا منډیټ سرته رسول شي نو دغه ننګونو لکبل هم موږ غواړو چې د دوی د کار خپلواکا کتنو شي او وکتل شي چې دوی کوم مرستو ته اړتیا لري
اغلی بارغزی تاسو هم واوریدله خپل میرمن هدر وایي چې ملګری ملتونه حالته د نن په افغانستان کې هم د ډیرو ننګونو سره مخ دي ځینې همکاران یې له واده وتلی دي دوی بیرته نیوي کومارني زر تر زر نشکولې او همداراز د فشار لاندې دي او د هغوی همکارانو ته ژوند ته هم خطر دی او ځکه هم دوی غواړي چې یو درېمګړې په کار دی چې خپلواکه کتنه وکړي د ملګرو ملتونو د رول او د کار چې آیا دا غیز لري کنه لري خو تاسو په خپل سوینه چې تر اوسه چې کوم ګامونه اخیستل شوې دي د ملګرو ملتونو له لوري هغه کې د افغانو میرمنو حقونه آیا خوندي ساتل شوې دي او کني دي آیا دا پر مخ روان دي یا کب نور هم په شا روان دي تاسو د لومړی ورځ څخه د طالبانو د واکمنۍ په افغانستان اوس چې نه همیاشتې پوره کیدونکې دي دا حالت څنګه ویني دا په مخ روان دي او ک په شا روان دي
اما عمومی ډول باندې افغانستان شاتګ وکړ تاسوونه نه میاشتې من نه کاله مخکې شاتګ وکړ اته ځکه چې ما چې تقریبا 50 کاله مخکې 50 کاله شاتګ شو او دا په دې وجه باندې چې د طالبانو سیاستونه د افغانستان اوسنۍ جوړښت سره سمبال او جوړښت لري د طالبانو سیاستونه د افغانستان او د افغانستان خلکو لپاره د منلو وړ نه دي طالبانو سیاستونه او د دوی اړیکې سیاسي اقتصادي ټولنیز اړیکې د افغانستان اخر او صلاح باندې دي د دې ټول شیانو ترڅنګ زه نه پیږم چې ولې زمونږ حق یو افغان میرمن په صفات باندې دا باید د طالبانو او نورو په مابین کې د بحث وړ موضوع وي تر کله پورې باید افغان میرمنې د خپل د حاکمیتونو د سیاستونو قرباني وکړي تر کله پورې زمنګ ته هغه زمنګ ابتدایي انساني اسلامي حقوق نه سرغړونه کیږي او موږ ته امر راکول کیږي زه فکر کوم چې طبي خبره د افغانستان یو عادي حالت باندې نه ده مګر زمنګ ګیله سازمان ملل متحد امریکا اروپا ناتو افغانستان کې گاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه مخصوصا هغه اسلامي ملکونه چې نن د طالبانو پکړنو باندې چوپتیا خوردلې او د دوی موافقت نامې نه را پدې خو د طالبانو د قدرت ورکولو زمينه ورته برابر کړله او افغانستان اوس لپاره د طالبانو په لاس باندې زمونږه ګیلا خو نه ډیره ده نسبت تر طالبان ځکه طالبان خپل پیګو چې نه خبر پیږي نه درناوی لري حتی اسلامي احکام وغوې په صحیح او شرعي ډول باندې نه غواړي چې پلي شي هغه ځان ته فکر وکړي چې یو څوک راغلی چې چالي دلم نه دی امیر المؤمنین دی او غزاته وایي چې زما حکم یعنی دی یو انسان حکم په ویشتمه پیړۍ کې دی وایي چې د شریعت حکم دی او یا مونږ ویلي چې حتی د دې وزیران یو عادي آیت هم دی نش کولای چې سمي ولولي یا د بیلګې په ډول باندې هغه ډله چې فکر کوي چې پیغمبر د اسلام د دې په انتحاري عملو کې قمانده ترلاسه کوله او یعنی قمانده ورکوله تر دې حد پورې دی اسلام پیغمبر او مقدسات توهین وکړه
تاسو څنګه چې ولې دغه اسلامي هوادونه چې تاسو ذکر وکړ دا ولې چپاتې دي افغانستان په دې حالات او د دې ترڅنګ د اسلام تر نوم لاندې چې کوم خبره ته تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې روان دي کوم چې د شریعت سره مطابق نه دي یا تړاو نه لري او دوی پرې چپاتې دي څنګه چې ولې
دغه چې خپل اسلامي نړۍ پر اوسه پورې طالبان پر رسمیت نه دی پیژندل دغه خپل یو احتجاج او یو اعتراض دی هغه په دې معنی چې تاسو یو څوک پر رسمیت نه پیژنئ صحیح نو دا غیر کړنې تاسو ته رسمي کړنې نه دي یعنی په دې معنی چې طالبان او د دوی نظام په اسلامي ملکونو کې د اسلام استازیتوب نه کوي یو اسلامي ملک په صفت باندې ځکه چې طالبان واحد هغه نظام دی چې نن سبا په دنیا کې جغرافیه په لاس کې ده، مګر رسمیت او مشروعیت نه لري. نه کورنۍ مشروعیت لري چې د خلکو نه یې اخیستی ترلاسه کړي، او نه هم بین المللي رسمیت. تمه خدا و چې اولنۍ ملک چې کېدای شي طالبان وپیژني پاکستان، ایران، قطر، روسیا، چین، هغه ملکونه چې د دوی په قدرت رسولو باندې ډېر طبیعي خبره ده چې سرمایه ګذاري وکړله، د دولت په پرزولو کې په دوی باندې سرمایه ګذاري وکړله. مګر نن سبا موږ وینو چې دغه چوپتیا د اسلامي نړۍ لخوا نه، چې البته دوی په وارو وارو طالبانو ته ویل دي چې په خپل کړنو کې اصلاحات راولئ، که تاسو د هغوی خبرو سفارښتونو ته هم پام وکړئ نو هغوی هم وار وار دغه ویل دي چې تاسو خپل کړنو باندې د یو اسلامي ملک په صفت باندې تغیرات راولئ، او وګورئ چې نور اسلامي نړۍ څنګه ژوند کوي. دغه خپل تر ننه پورې طالبان د هیڅ ملک، مخصوصا اسلامي هیوادونو لخوا څخه پیژندل شوی نه دی. دا یو اعتراض د طالبانو په مقابل، د دوی د کړنو په مقابل کې دی، او دا هغه احتجاج دی چې اسلامي نړۍ طالبان د اسلامي ځواک یا ملک یا دولت یا امارات په صفت نه مني.
نو تاسو څه ګڼئ چې تر اوسه په اگست کې بعد طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیږي، او تر اوسه هیڅ یو هیواد په نړۍ کې طالبانو دغه حکومت یا واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلی، دا خپل ته طالبانو واکمنۍ ته څومره زیان رسولی شي د سیاسي اړخه کورته وګورو؟
طالبان هیڅ شی نه لري چې هغه لاسوکي. طالبان ته اوسنی وخت داسې دی لکه چې دوی په جنت کې، ځکه چې خدای ورته ورکړي هر څه ورته شته. دوی متاسفانه په دې نه پوهېږي چې دغه احتجاج چې اسلامي نړۍ لري، ګاونډیان یې لري او نور ملکونه یې لري، هغه په دې معنی باندې ده چې طالبان سربیره پر دې چې دوی رسمیت نه لري، د افغانستان د خلکو ځای تر پښو لاندې کوي. اوس تاسو فکر وکړئ چې افغانستان نه باندې تاسو هیڅ نه وه معامله او تعامل نه لري دنیا سره. سید چې هر ملک خپل ګټو په خاطر باندې راځي، دوی سره کینی، دوی سره غږیږي، دوی سره خبرې کوي. مګر یو ملک، حتی روسیا چې ټول سفارت طالبان ته وسپارله په مسکو کې، مګر تر ننه پورې حاضر نه دی چې طالبان په رسمیت وپیژني، ځکه چې هیڅوک په طالبانو باندې اعتبار او اعتماد نه لري. پاکستان چې د طالبانو کور دی، او پاکستان چې تر ننه پورې طالبانو ته ستراتیژي جوړوي، لار ور برابرې، حتی ډیټابیسونه، معلوماتونه، هر شی ونه اخلي او ورکړي، هغوی هم حاضر نه دي چې طالبان په رسمي ډول باندې وپیژني، ځکه چې طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د حملې لپاره زمینه په رسمي ډول باندې برابر کړي، د بیلګې په ډول باندې. طالبان، حتی افغان طالبان، په دې هم نه پوهېږي چې دوی نشي کولای چې د بل ملک د مخالفینو سره د روغې جوړې زمينه ورته برابره کی، هغه په عدم مشروعیت او عدم رسمیت کې. یعنی دا رسمن هغه شیان چې نن طالبان په افغانستان کې کوي، سربیره پر دې چې دا افغانستان ته په لن مهاله او اوږد مهال باندې تاوان رسوي، افغانستان خلک او افغانستان جغرافیا ته ستر تاوان دی. مخکې ما اشاره وکړله د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو رابطه، او د اسلام آباد سره د دوی د جوړجاړی پروګرام. زه فکر کوم متاسفانه طالبان، افغان طالبان، حتی په دې نه پوهېږي که چېرته نن دوی دغه د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کوي او فکر کوي چې دا یو ښه خبره ده، سبا دوی پاکستان ته په خپل لاس باندې دغه زمینه برابرې چې پاکستان د افغانستان په خاوره باندې حمله وکړي، او ادعا به هم دغې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو زاله ده او زید او موږ راغلي خپل دښمنانو پسې، او په رسمي ډول باندې وایي دا کار کوي شي. یعنی موږ تر دې حدا پورې ټیټ راغلي چې په لاسي لاس خپل ملکم نورو ته سپارلی چې راشي تاسو موږ باندې هر څه کوي، توغندي په موږ باندې راځي، په موږ باندې راځي، چاودنې په موږ باندې کیږي، داعش موږ سره دی، القاعده موږ سره دی. نو داسې یو ملک سره څوک وایي چې رسمي اړیکې ولري، چې ټول تروریستي سازمانونه په یو ځای کې تر یو چتر لاندې دي، نه د خلکو حق حقوق معلوم دی، نه د حاکمیت یا د نظام یا د حکومت، هر څه چې دوی ورته نومي هغه جوړښت کې معلوم دی، یو کال کېږي چې ټول سرپرست دی، یو کال کېږي چې تر اوسه پورې امیر چا لیدلی نه دی، یو کال کېږي چې د امیر واک او صلاحیت او اختیارات معلوم نه دي، د وزیرانو یې معلوم نه دي. تر اوسه موږ د هرې ورځې په تېرېدو سره دا وینو چې طالبان په ډېر شیانو کې ادعاوې کوي، دروغ وایي. یعنی زه فکر کوم چې دوی فکر کوي دا تبلیغاتي جنګ صرف دروغ ویل دی. نه، تبلیغاتي جنګ مختلف اړخونه لري. طالبان د هر یو نه کار اخلي، مګر کوم زور او جبر او فشار چې دوی افغانستان خلکو باندې واردوي او دا افغانستان خلک تر فشار لاندې.
تاسو مخکې اغلی بارکزی د تحریک طالبان پاکستان ته اشاره وکړه چې افغان طالبان دوی د پاکستان د حکومت یا پوز سره خبرو اترو ته کینوي او دوی ترمنځ مذاکره کوي یا مزګړیتوب کوي، خو خپل پاکستان تر اوسه افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې. نو تاسو څه غنی چې آیا پاکستان د دې څخه ګټه اخلي او افغان طالبان د خپل ګټو لپاره کاروي او کڅنګه؟
طبي خبره ده، افغان طالبان جوړښت نه پاکستان دی. تاسو وګورئ تاریخ د طالبان د کوم ځای نه جوړ شو. هیڅ سیاسي فعالیتونه بیل دي نسبت تر نظامی فعالیتونو باندې. که چیرته طالبان شاته جبهه کې حمایت نه درلوده، نو طالبان به نه اول ځلی او نه هم دویم ځلی په افغانستان کې به حاکم کېده. پاکستان په اصل کې د طالبانو د جوړښت کارخانه ده، ځای دی.
که هم پاکستان او په وزیر تل دا تورونه بلی او د دې ردونه کوي چې دوی ګواکې د طالبانو سره داسې کوم مرسته نه ده کړې، او دوی امریکا ته هم تل دا ویلې دي او د دې داوا کوي چې دوی په خپل سیمه کې هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کړې ده، په کلونو د ترهګرو پر ضد دوی عملیاتونه کړي دي. خو خپل تاسو امریکا رول ته څنګه ګوري، چې آیا امریکا په پاکستان باندې په دې لړ کې کوم فشار راوستي دي، د دوی سره کوم خبرې اترې چې کړې دي هغه موثر دي او که څنګه؟
زه فکر کوم چې اوسنۍ سیاسي وضعیت په پاکستان کې دنه دا ښکاره کوي چې امریکا په دې باندې پوهېږي چې پاکستان وايي یو څه او کوي بل څه. او ټول نه جالبه خبره خوندا ده چې څنګه پاکستان دغه ادعا ویره دي چې دوی طالبانو جوړ کړی نه دي. تاسو ورشي د پاکستان د بودیجې تاریخ وګورئ، په 1994 کال کې د طالبانو بودیجه رسمان د پاکستان د پارلمان لخوا څخه منظوري ورته اخیستل کېده. څنګه موږ کوای شو وایو چې طالبان پاکستان پورې اړه نه لري چې د طالبانو ګروپ کوئټه شورا ده، پشاور شورا ده، میرمشاه شورا ده او دا هغه مشهور شوراګانې وي چې نن دوی راغلي دي په افغانستان کې. دي څنګه زه کوای شم دا ومنم چې پاکستانیان طالبانو سره یو ځای نه دي، چې پنجابیان ورسره یو ځای زما په خاوره کې ګرځي ژوند کې یو زما افغانان وژني؟ زه فکر کوم یو هغه تبلیغاتي خبرې دي چې پاکستان سیاست او چارواکي راضي کوي. او که چېرته ستاسو پیادي او د اوریدونکو کتونکو پیادي چې هغه وخت چې د هندوستان او پاکستان پر منځ باندې لانجه ډیره شوله تقریبا 3 کاله مخکې، او په هغه وخت کې د افغانستان د سولې پروسه مخته تلله، نو په هغه وخت کې قریشي واضح ډول باندې ویل هغه وخت خارجه وزیر و چې د هندوستان او پاکستان اړیکې د افغانستان د سولې په پروسه باندې مستقیم اغیز لرلی شي او کوای شي هغه د خان سره مخامخ کی. نو دا خپل سرګندونې په دې معنا باندې دي، ولې په جریان د دریو کلونو کې هر څوک چې دوهې ته بتلل، طالبانو سره یې لیدل، کابل ته براتلل، بیا به اسلام آباد ته، دا په دې معنا باندې ده چې اسلام آباد دریم ځای و چې په اصل قوت د اسلام آباد سره و، نه دغه د صلاحیت نه درلوده چې د طالبانو په استازي توب وغږیږي او نه هم بل ځای. نو دا اصلا کې راول پنڈی وا او اسلام آباد وا او نن سبا هم ناورین پاکستان کې روان دي. دا د همغو دو برخو سیاستونو یو اړخ دی چې نن پاکستان او متاسفانه پاکستان ولسې قرباني ورکي، د خپل هغه سیاسون او یا هم هغه استخباراتي سازمان چې نه پاکستان په امن کې پاتې دی، نه منطقه په امن کې پاتې ده، حتی د پاکستان د پرمختګ باعث هم همدغه د دوی نظامیان ګرځیدل دي. په هر صورت زه نه غواړم د پاکستان کورنۍ
خبرې بارګزی پاکستان تل دا د ریس خپل کړي دي چې دوی د سولې په پروسه کې هم د امریکا په خوله او د افغانستان په خوله مرسته کړي دا او طالبان یې دې ته مجبور کړي دي چې راشي او د مذاکراتو میسته د دوی سره کینی. دوی ویلي دي چې موږ په دې پروسه کې مرسته کړې ده د افغان حکومت سره او همدارز د امریکای سره. خو البته کراشو بلې موضوع ولوري ته خپل طالبان او تاسو څنګه چې دوی سره کومې لارې دي چې دوی وتوانېږي په افغانستان کې خپل واکمنۍ په بریالي توپ سره مختوي سي. تاسو څنګه چې دوی سره څه لارې دي د محل د دې جنگ ختمولو تاسو په هیږي چې په افغانستان بلا 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 تونو کې هم د مختلفو ډلو لخوا د مقاومت جبهه لخوا د طالبانو سره جګړه هم روان دي. د دې حل لار څه ویني تاسو؟ تاسو غواړئ تاسو
طالبان په افغانستان باندې افغانستان هر برخه تاسفانه دی ویډیو لیکلاس کده او اکثر زاینه دا راتلس چې دی لیکلاس کده چې طالبان نو سره جنگ لري شي او موږ خپل ځله حال لري شي هغه نور جنگلی چې به نور ملکونه نو او دنیا دا خبره کوله ناتو دا خبره کوله پاکستان دا خبره کوله افغانستان دا خبره کوله او د سیمه هیوادونو دا خبره کوله چې دوه ویشت تروریستي ډلې افغانستان کې فعالیت لري. هغه نن رسمي ډول باندې په افغانستان کې ګرځي او طالبان نه د هغوی مخنیوي کوي شي ځکه چې په عقیدوي لحاظ باندې ټول په یو لار باندې سي او په تخنیکی لحاظ باندې دوی د طالبانو باندې ډیر برلاسه دي ځکه چې طالبانو ته حمایتي په لاس ورکوه او پاتې شو را تاسو صرف د یوې جبهې نوم واخیسته په افغانستان کې څو جبهې نورم شته دي او تر ټولو ستر جګړه چې زمينه ماغه د خزو جګړه د طالبانو په مقابل کې څنګه خزو چې د افغانستان کې څنګه خزو چې د باندې په افغانستان کې جګړه په دې معنی باندې نه ده چې تاسو صرف ټوپک په لاس اخلي موږ خپل قلم په لاس اخیسته او خپل عقل او منطق او خپل حق لپاره ولاړ یو او تر هغه وخت پورې چې طالبان خپل کړنو کې تغییر نه ولي خپل لید لوري افغانستان په خپل باندې بدل نه کی د افغانستان جغرافیا او ملي ګټه ژمنونه وسی او د افغانستان د خلکونه د رائے اخستو او د یو رسمي مشروع زعامت لپاره سپاره کې د ټول افغانانو لپاره برابر او مساوي فرصتونه برابر شي. کدا غلار د خپل نکی طالبانو عمر ډیر کم دی حسیم نن سبا طالبان نش کولای چې کوم ستونزې دی وسره مخامخ دي یا کوم چیلنجونه چې دی وسره مخامخ دي هغه سره مقابله او کده بیلګې په ډول باندې کرپشن په دې معنی باندې نه چې پیدا رو کې رشواتي کرپشن دغه هم یا فساد دغه هم برخه ده چې تاسو یو ناقابله بی تجربه کس تاسو راولې په وزارت کې مقرر کې څاغه الف یا دغه وزارت په سټراکچر باندې نو پیږي نو نن سبا هغه رقم فساد د مالی فساد ترڅنګ او تر اخلاقی فساد ترڅنګ باندې متاسفانه روان دي. موږ په سوشل میډیا کې وینو چې په افغانستان کې څه ناورین دي. د افغانستان د هل قانونه سره کومه غلطه استفاده کیږي، افغانستان جونې سره کوم بندیان کیږي او شکنجه کیږي او د افغانستان خلکو ویني په څه اندازه باندې تویږي او طالبان خپل په کوم اندازه باندې خلک شکنجه کوي. دا چې نن سبا په افغانستان کې هغه آزاد میډیا نه ده، خلک خپل غږ نشي وچتولای، خپل आवाज نشي رسولای، دا بیل موضوع ده، دا یو ستر چیلنج دی د افغانستان خلکو لپاره. مګر پښتو واقعیتونه باندې چې
ستګنیش ټول. تاسو چې د کومې جبهې ذکر وکړو، د میرمنو د مبارزې ذکر مو وکړو، تاسو څنګه غنی اغلی بارک زی چې آیا طالبان کولی شي چې دغه میرمنې یا دغه ځوان نسل چپ کړي او خپل مفکوره پر دوی باندې وقبلوي او که څنګه؟
طالبان بچو میلیون انسان نور وي. طالبان نور بچو نه هري. څنګه به د خلک نور زندانونه بس میاشتې شپلې طالبان خپل ظلم ته ادامه ورکړ او افغان میرمنې خپل عدالت راهې کړ، خپل حق ودرېده. زه فکر کوم د حق جګړه حق چې هر چا سري ګټه ده، موږ بې ګټو ځکه موږ حق لپاره ولاړ یو.
ډیر زیاته مننه میرمن بارکزی چې راغلی او د جی وی لیدونکو ته مو وخت ورک او په دغه مهمو مسایلو مو زموږ سره بحث وکړ، خپل نظر مو زموږ سره په دې پروګرام کې شریک کړ. تاسو ډیر ښه چاري بریالي اوسئ. ډیر مننه. ګرانو لیدونکو او اړیدونکو، د مالټیا څخه مو مننه کوم چې زموږ سره په پروګرام کې ملوي. تاسو د غلي شکرې بارکزي چې افغان سیاستواله دا او د ولسی جرګې په خوانی غړي پاتې شوې ده. د هغې مهمه خبرې واوریدلې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د خزو په حقوقو باندې سخت اندېښنې هولېدي، خو هغه دا هم ویل چې افغانان به خپل مبارزې ته دوام ورکوي او هغه به په شاتګ نه کوي. موږ په تفصیل سره دا غوښ سوغه غېدل زمو سره په سو شی بو کې ټولنیز او سیاسي فعال مقدس احمدزی هم ملګری کیږي چې هغه سره به هم په افغانستان کې وروستي حالات باندې، په وضعیت باندې او په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو په تړاو خبري اترې کوي. خو همدارزه موږ د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د میرمنو څنګه هزار بار سره مرکه کړي با چې په هغه کې د ملګرو ملتونو پر رول باندې هم خبري کړي وي او د بشري حقونو په وضعیت باندې هم غږیدل. خو هغه څه موږ پوښتنه وکړ چې آیا اوکراین کې روانه جګړه د دې لامل شوې ده چې افغانستان څخه د نړیوالي ټولنې پام واړوي او کڅنګ، نو هغه موږ ته صدا سي جواب ویل دي چې دا جواب به په ګډ سره واورو او بیا به راځو او د غلي مقدس احمدزی سربه خبرو ته دوام ورکړو او هغه به په خبرونه کې زموږ سره ملګری کیږي.
We're definitely concerned that the war in Ukraine has overshadowed the situation in Afghanistan.
موږ په دې اندېښمنه یو چې د اوکراین جګړه افغانستان تر ډیره د پام غورځولې. موږ غنو چې په افغانستان کې حالت ډیر جدي دی او ډيري پاملرنې ته اړتیا لري او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت زړه بوګنون کړي او په ډیرو برخو کې دغه حالت لا په خرابېدو دی. تر ټولو بدترین حالت د خزو او جنکو دی او د کال 1990 د بحران نورستو دا تر ټولو لوی بحران دی. د خزو د حقونو ترڅنګ د عدالت پرته د خلکو سزا کول او وجنې هم روان دي. په دې اړه د طالبانو هیڅوک حساب نه اخلي. موږ د خلکو د بيدرکه کېدو خبرونه وینو، هم د غشان په میډیا په ازادۍ او د بیان په ازادۍ بریدونه وینو. تاسو ولیدل چې هغه یوټیوبر ونیولای شو. موږ دا قضیه هم سب کړی دي چې د خلکو زمکو باندې طالبانو په زور قبضه کړي، د خلکو د نسل او نسب په وړاندې هم د خلکو سره توپیری چلن شوی دی او د غشان په هزارګانو باندې بریدونه وینو. نو دا ټول ډیری جدي مسلې دي چې موږ غواړو ملګرو ملتونو توجه ورته راواړو.
د دې ویګرانو لیدونکو او بریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو دغه خبرې واوریدلې، خو دا مهال غواړو چې ولنډه مارکه هم ستا سره په خبرونه کې شامل کو. خو البته زموږ سره زموږ قدرمنه میلمنه مقدس احمدزی چې ټولنیز او سیاسي فعال دغه هم ملګری شوې ده، هغه ته بلومړی هرکلی وایو او بیا به ستا سره دغه بحث هم دوام ورکو. سړی مشه په خیر راغلی اغلی احمدزی.
سلام منزه جان، تاسو سلام ټول لیدونکو ته.
وعلیکم السلام او په خیر راغلی پروگرام ته. اغلی احمدزی، موږ سره څو شیبې وړاندې شکریا بارکزی هم ملګری شوی وا او د هغه سره مهم په همدې موضوع باندې بحث لرلو. تاسو به د هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې دغه وروستی بیان او ریپورت لیدلې وی چې د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې ده چې په طالبانو باندې د سفری بندیزونه پلی کریزر تر زرازه کړي. دا تر اوسه پرې په طالبانو باندې کوم فشار راوستل شوی دی. هغه اچ ار دبليو ویلی دی چې کافي نه دی او غواړي چې نور هم په دوی باندې سخت بندیزونه ولګول شي. نو تاسو د ریپورت څنګه ګوري او دغه راپور تاسو څنګه ارزوئ؟
پرستیم دا د ول اقدامات ته جدي اړتیا ده. څنګه چې خو هم ویلي و چې نړیوالو او د ملګرو ملتونو د اوسنۍ کړنې چې د افغانستان لپاره دوی په طالبانو باندې فشار راوړلو لپاره کوي دا بسنه نه کوي. دلته باید یو اعتمادي تضمین رامنځته شي او په طالبانو باندې د فشار لپاره باید دا اوسنۍ محافظات د حالت سره دا باید بدل شي او د دې لپاره د دې کوټلو اقدامات ته اړتیا ده. لکه څنګه چې د دربار په خپل مقاله کې زینو خبرو ته اشاره کړې ده چې په طالبانو باندې کله چې دوی د سولې خبرو ته کې ناستل په هغه وخت کې غزینې بندیزونه چې په دوی لګیدلې و غلب وسول. کله چې دوی د سولې د مذاکراتو په تړون کې اغازین قوانین او اصول البته اکثریت تر خپل لاندې کړو هغه تړون په خپل لمنځ لاړو. نو په کار دا و چې لاغي وروسته په طالبانو باندې بیرته بندیزونه لګیدلې وای. لکه څنګه چې هیدربار د غوښتنه کړې ده چې په دې باندې باید سفر بندیزونه ولګول سی او امنیت شورا په دې اړه باندې باید جدي اقدام وکړي. دغه ډول عملی اقدامات په کار دي. دا اوسنۍ کوم اقدامات چې د نړیوالو د امنیت شورا د امنیتی برخې لوري کیږي دا بسنه نه کوي. او دلته اوسنی وضعیت ته په کتو چې په افغانستان کې جنګي جنایتونه ورستربلې په ډېریدو دي، بشري وضعیت ورستربلې په خرابېدو ده، د ښځو حالت چې ده ورستربلې له صفر سره راتلونکی مخ ده، نو دا حالت باید تغیر شي. او د دې لپاره نړیوالو ته په کار ده چې دوی باید مخلصانه عملو کې په دې وخت کې.
اخلی مقدسه احمد زی، تاسو هم دلته بیلا بیلو امریکایی چارواکو سره لور پورو چارواکو سره لیده کاته کرده دا تاسو د افغان و میرمنو د حقونو په تړاو غوښتنی سپارښتنی هم کرده دی د بهرنی و چارو وزارت تا ستاسو کومه ډله چې د نوری میرمنی چې د حقونو د میرمنو د حقونو لپاره لدی زایه مبارزه کوي په دغه غوښتنو کې ستاسو عمومی یا مهم غوښتنی څه دی د امریکا څخه امریکا د چارواکو څخه دوی څخه تاسو کومې تمې لري؟
لومړی خو د افغانستان کې چې اوسنۍ کوم بحران روان دي، مختلف بحرانونه چې هغه اقتصادي بحران ده، باغې کې بشري بحران ده، همدا اوس جنگي بحران په افغانستان کې روان ده، د دې د کنټرول لپاره باید امریکا یو داسې مسالمته میزه حل لار راوباسي چې باغې کې د افغانستان د ټولو اتباعو حقونه یعنی په طالبانو فشار راوړي او د سه حلای ته دوی سره ورسیږي چې پاغي کې د ټولو د ولسونو حقونه او د ټول ملت حقونه پکې موجود وي. از موږ وختنه د خزاوی جنونو د حقونو په اړتیا د ترڅنګ د جندر مساوات دي، د بشري حقونو ساتنه او د دې ترڅنګ د وسنی اقتصادي بحران د کنټرول لپاره او دغه بحران نه دی راوتلو لپاره چې افغانستان یو ډیر بدترین حالت طرف ته روان ده، باید امریکا او سره نور ملګری هیوادونه ترڅنګ ملګری ملتونه باید په دغه برخه کې خپل جدي اقدامات وکړي او افغانستان په وسنی وضعیت کې ولس یې یوازې پرې نه کړي او پرې نه کړي چې دغه بحران ورستربلې ډیر سي او د افغانستان یو بل بدترین تاریخی حالت تجربه کی.
تر اوسه چې کومه هلی زلی شوې دي د نړیوالې ټولنې لخوا ګڼ شمېر هیوادونو په نړۍ کې د طالبانو رویه یا چلند د افغانو میرمنو په وړاندې دایې غندلې ده، خو آیا دا کافی دي؟ تر اوسه چې نه میاشتې تیرې شوې دي د طالبانو د واکمنۍ څخه، تاسو دغه حالت آیا په ښه کېدو ویني یا تاسو داسې ویني چې دغه حالت نور هم په شر روان دی؟
لوازیه په دې ښکار چې په دې نه هم یاست کې باید نړۍ د طالبانو په اړه یو پریکړه کړې وه، د طالبانو د حکومت په اړه، لکه څنګه چې د طالبانو حکومت ټول اصول او نړیوال قوانین مات کړی دي چې د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره هغه په نظر کې نیول کیږي، ولیکله چې د نړیوالو عمل ته وګوري او د طالبانو خام سیاستونه هغه چې غیر قانوني دي، د نړیوالو اصولو مخې د ملت لپاره د منلو وړ نه دي، د نړیوالو لپاره د منلو وړ نه دي. په دغه حالت کې باید نړیوال یو جدي اقدام وکړي، یو پریکړه د طالبانو په اړه وکړي چې هغه طالبانو ته ملان کړي، نړۍ ته ملان کړي چې هغه حکومتونه چې د دغو اصولو او قوانینو خلاف عمل کرد کوي، دوی باید په رسمیت ونه پیژندل شي، دوی سره ټولې مرستې قطع شي، دوی باندې بندیزونه ولګول شي، او دغه حالت چې په دغه ډول باندې کنټرول نشي چې فکر نه کوم د نړیوالو اوسنۍ هلې ځلې چې دي دا کافي نه دي، لکه څنګه چې د بشري حقوقو د خزینه او څنګه مسؤل ویلي دي چې دا هلې ځلې د نړیوالو کافي نه دي، او دوی باید اوس عمل تراسي. مونږ په خپل سترګو ګورو چې د ښځو حقوقونه، د بشر حقوقونه په افغانستان کې د خپل سترګو په وړاندې له لاسه ورکو، او دا حالت باید ژر تر ژره تغیر وکړي.
موږ یو مهم مرکه هم لرو په خبرونه کې چې څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د طالبانو د واکمنۍ د وروسته چې کومې سرغړونې شوې دي، خپل د طالبانو چې د شریعت په نوم کوم قوانین په میرمنو باندې پلی کړی دي، په دې باندې هم ډېری سخت نیوکې را روان دي، او موږ غواړو چې دغه مرکه شریک کو د لیدونکو سره، بیا به تاسو سره دې باندې بحث هم کوو. نو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره دغه ریپورت یا مرکه وګورئ. دا د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا لومړی ځانګړي استاد فرحت پندیت سره شهناز نفیس چې د آشنا تلویزیون خبریاله دغه خبرې کړې دي، او هغه وایي چې طالبان شریعت خپل ګټو لپاره کاروي، او نو مولي د امریکا دوه پوخانه یو ولسمشرانو جورج بوش او باراک اوباما سره د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی، او ګن شمیر اسلامي هیوادونو ته سفرونه هم کړی دی، خو هغه وایي چې د طالبانو د شریعت نمونه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. نو راځي دغه مرکه په ګډه سره واورو او وګورو، او بیا به په دې باندې بحث وکړو.
د طالبانو نه میاشتې واکمنی د یوې وقفې په ډول ده. موږ اوس داسې طالبان وینو چې نه دي. دوی موږ ته ښیي چې دوی څوک وو، او دوی موږ ته ښیي چې دوی څوک دي. ټولې غلط فهمیانې وي، او د طالبانو په اړه دا خبرې چې دوی بدل شوي دي ناسمې ثابتې شوې. دوی هغه څوک دي چې موږ فکر کاوه چې دوی دي، او دا د افغانستان په تاریخ کې یو زړه بوږنوونکی شی و ده.
تاسو د متحده ایالاتونو د دوو ادارو، ولسمشر بوش او ولسمشر اوباما په ادارو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی، نو هغه وخت له افغان جګړې څخه ستمه وی. آیا دا هغه پایله ده چې له دواړو ادارو غوښتل؟
موږ ټول پوهیږو چې څه د پاسه شل کاله مخکې په متحده ایالاتو کې د القاعده په نوم د یوې ترهګرې ډلې لخوا په دریو بیلابیلو ځایونو کې برید وشو. دا چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته په افغانستان کې خوندي پټنځای ورکړ شوی و، په تیرو شلو کلونو کې د القاعده له منګولو څخه د دغه هیواد د خلاصون، او د افغانستان په تاریخ کې د یو نوي دور د رامنځته کولو یو وحشتناکه هڅه پیل کړه. پاره کې تاسو د قانون حاکمیت لیدلی شئ، چیرته چې تاسو د زده کړې هغه اړخونه لیدلی شئ چې مخکې نه وو، چیرته چې موږ د مدني ټولنې اداره لیدلی شو، چیرته چې موږ کولای شو د هغو خلکو په اړه فکر وکړو چې د تروریزم پرته، د افراطیت پرته ژوند وکړي، او د سیمې او نړۍ لپاره چې افغانستان یې برخه ده راتلونکی جوړ کړي.
نو تاسو څه فکر کوئ په تیرو شلو کالو کې څه غلط شوی؟ ځکه چې ډیر خلک او په ځانګړې توګه د افغانستان خلک د ټولو ستونزو چې مونږ نن په افغانستان کې ګورو متحده ایالاتونو په پالیسیانو اچوي.
په یوه ځانګړې ډلې خو ملامت لا هم اچولی نشو. موږ د شلو کالو د پیښو یوه پیچلې او خورا ننګونکې لړۍ لرو.
حتما چې زه د حالت ګورم او بیا د هغو هیلو او تمو په اړه فکر کوم چې موږ یې فکر کوو، نو زه پوهیږم چې په خپل افغانان د دې حالت په لیدلو ډیر خپه دي. زما مطلب دا دی چې اوس مهال تر ټولو مهم شی په افغانستان کې امنیت او د خلکو خوندیتوب دی. موږ هلته یو ډیر خطرناک حالت کې یو، چیرې چې یو ترهګر سازمان یو ایدیالوژي په ټول هیواد ورتپي او دا د دې تروریستي سازمان د حکومتي جوړښت لخوا پلی کیږي. خو هغه څه چې خورا خطرناک دي هغه د طالبانو واک ته پر رسیدو په نوره نړۍ وګنونکي اغیزې هم دي.
تاسو په خپل کتاب کې تاسو د ټیرریزم سره د مبارزې لپاره د متحده ایالاتونو په چلند کې د بدلون لپاره استدلال کړي. هغه سړي چې په افغانستان کې په کار وو چې شوي وي خو امریکا او متحدو نه و نکړلې شو.
My book speaks about the ideology of us versus them.
ما کتاب د امریکا په وړاندې د دوی د ایدیالوژي په اړه خبرې کوي. او زه د هغې تجربې په اړه خبرې کوم چې ما د ولسمشر بوش او اوباما په حکومتونو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو سره د ښکېلتیا په برخه کې په د خدمت په ترڅ کې درلود. دا کتاب یوازې د افغانستان په اړه نه و، بلکې دا و چې موږ څنګه د ایدیالوژۍ سره مبارزه وکړو او د نرم ځواک یعنی میډیا او نورې غیر جنگي وسیلو د لارې مبارزه وکړو. زه د دفاعي چارو برخه نه یم، نو د پوځي حل په اړه څه ویلای نشم، خو زما دلیل دا دی چې موږ په تیرو شلو کلونو کې د کرکې او افراطیت په برخه کې واقعا سست شوي یو. موږ د ټولو ایدیالوژیو د ماتولو لپاره پیسې نه دي لګولې. موږ ځوانان د ترهګرو ډلو لخوا د ګمارلو څخه نه دي ساتلي، که هغه القاعده یا داعش یا طالبان یا کومه بله ډله ده. موږ نن ورځ یو ډیر بدل منظر ګورو چې دا ډالۍ د اسلام په نامه ایدیالوژیکي ځواکونه روزي.
طالبان د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته وایي چې د خدای مرسته ورسره وه. تاسو ډیر شی اسلامي هیوادونو ته سفر کړي، آیا تاسو په اسلامي نړۍ کې په کوم بل ځای کې دا ډول شریعت لیدلې ده؟
As you know, every country in the world interprets Islamic law.
څنګه چې تاسو په هیګي د نړۍ هر هیواد اسلامي شریعت تفصیل بدل ورکوي، او دا هغه مشکل دی چې موږ سره مخ یو. د طالبانو د شریعت په اړه د نړۍ علماو خپل نظرونه وړاندې کړي دي، خو د طالبانو لپاره دا معنی نه لري. کابل ازهر کې یو عالم یا د نړۍ په کوم بل ځای کې یو عالم د دوی د شریعت په اړه یا د تفسیر ناسم کارونه باندې خبرې کوي، نو طالبان یې پروا هم نه کوي. دوی حقایق د خپل ګټو لپاره بدلوي، نو چې په واک راشي نو تاسو ترې بیا څه تمه کولای شي؟ طالبان چې څنګه دي او څه کوي، نو آیا تاسو د هغوی نه دا تمه کولی شئ چې دوی عزتمند او شریف خلک دي؟
د ویګران ولیدونکو او ورېدونکو خبرونه دوام لري، او د ملکیت څخه مننه کوم چې موږ سره په پروګرام کې مالیا تاسو دغه مرکه او ورېدله چې د فرا پندت سره شهناز نفیس د شنا ټلویزیون خبريالي کړي، او فرا پندت د اسلامي نړۍ یا د ټولنې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استاذ و، او د طالبانو په اړوند یې خپل دریز بیان ک. طالبان خپل د حکومت دفاع کوي، وایي چې میرمنو لپاره د افغان دود دستور او شریعت سره سم د ته تعلیم او کار روزګار زمينه برابروي. خو تاسو په دې مرکه کې واوریدل چې فرا پندت وایي چې په نوري نړۍ کې په نوري اسلامي نړۍ کې هغه د طالبانو د شریعت په ډول بل کومه بیلګه نه ده لیدلې کوم چې دوی په افغانستان کې تطبیقوي. زمون سره مقدس احمد زئی په پروګرام کې ملګری دا غوي سره په دیوانه بحث کوو. اخلي احمد زئی تاسو هم دا مرکه واوریدل څه غنی تاسو آیا په خپل هم ګومان کوي چې کومه بیلګه چې د شریعت په افغانستان کې طالبان پلی کوي آیا په نورو اسلامي هیوادونو کې شته او کنه شته کوم داسې مسایل دي چې هغه تاسو غواړي اشاره وکړي چې هغه په شریعت کې نشته یا د شریعت سره تړاو نه لري یا ور سره په ټکر کې دي چې په افغانستان کې پلی شوی
بد پښتانه طالبانو د خپل حکومت له لومړیو تر دا اوسه پورې چې کومې پریکړې کړې دي او کوم قوانینو باندې تګیږي په ځانګړي ډول دوی د ښځو په مسایلو کې چې افراط کوي دوی د حجاب په برخه کې بندیزونه ښځو باندې نور بندیزونه ولګول دوی په مساره محکمې کوي دوی هغه څه چې دوی په خلوای چې مونږ د اسلام خاص تاسوولي په افغانستان کې رامنځته کوو او خاص تاسوولي کوو دوی د ټول اصول او قوانینو خلاف چې په اسلام کې د یو اسلامي حکومت او نظام لپاره دی دوی د لاغې سرغړونه کړې ده لکه څنګه چې فرا پندت ویل اندغه څه د نړۍ نور ډیرو مهم عالمانو چې غویا حتی په اسلامي برخو کې عالمان دي دی دا ویلی دی په بار بار وای چې د طالبانو کړنې چې دی د اسلامي اصولو خلاف دی او دا سه هیڅ بیلګ په افغانستان کې تر اوسه پورې طالبانو نه دا تر سره کړی او موږ نه وینو چې هغه د اسلامي حکومت استازولي وکي او لکه څنګه چې پر پندت ویل په افغانستان کې هم دا اوس وضعیت ورستر بلې په خرابې دوه د افغانستان لې و انسانی او امنیتی بد وضعیت سره مخ ده چې کچیری دا حالت دوام وکړي نو حالت بنورم خراب شي. زه وایم چې نړۍ لکه څنګه چې د دوی کړنې بسنه نه کوي د افغانستان لپاره او په ټوله نړۍ کې د جنگ د ختمولو لپاره دوی باید دا یو وخت دی چې اعتراف وکړي دوی په ټوله نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې دوی د جنگي ډلو په مقابل کې پاتې راغلي دي سره له هغه ټول دا و چې دوی د جنگي ډلو او په نړۍ کې د تاوتریخوالي په وړاندې لري.
خپل اغلی احمدزی موږ وړاندې د میرمن بارکزی سره هم په دیوان بحث وکړ چې کوم سرغړونی چې دوام لري داغي په مقابل کې بیا موږ د میرمنو مبارزه هم وینو چې تر اوسه دوام لري. کشمیر افغاني فعالانی ونیول شوي باندې شوي او بیا به خوش شوي د دوی د مظاهرو مخه ونیول شوله او داسې نورو د دوی د مبارزو مخه هم نیول کیږي خو بیا هم دوی هغه حالو زله ته دوام ورکړی دی. تاسو څه غنئ چې آیا دوی به بیرته پر شا ولاړی شي آیا دوی به د طالبانو کوم قوانين چې په دوی باندې پلی کوي هغه عملی کی آیا هغه ته به پټه خلا پات شي او که څنګه تاسو د دوی مبارزه په کوم ځای وینئ؟
اوسنۍ هغه مېرمنې چې په افغانستان کې مبارزه کوي د ښځو د حقوقو لپاره دوی سره کونو تراوزي او لمارک سره جګړه کوي مخامخ دوی چې د افغان مېرمنو د افغان واسلو مېرمنو اصلي ممثلین دي او دوی د په افغانستان کې په دغه بد حالت کې دی و داسې حکومت په مقابل کې چې د ټولو حقوقو مخالف دي د ښځو دوی مبارزه کوي دوی راوزي او دا اصلي ممثلین دي په دې باندې موږ تر د افغانستان کې اوس په دغه بد وضعیت کې مبارزه کوي او فعالیت کوي. دغه مېرمنې لکه څنګه چې اوس کاري ځکه کدوې چیرې ویریدلې په اوسنۍ بد وضعیت کې نه راوتلې دوی کلام نه ویریږي او دوی به کلام په شان سي او دوی به خپل حقونو لپاره لکه څنګه چې کاري دوی له دغه مبارزو سره شاته نه سي او دا حق جرأت ده دا حق میړانه ده دا حق غیرت ده چې دوی په د افغانو نور او خصوصو باندې چې په کورونو کې دوی خپل حکومت نه دی رسیدلی دوی ور باندې کوي او دغه د بیان د ازادۍ کوم جرأت چې په دوی کې موجود ده دا دوی په تیرو شلو کلونو کې زده کړی دا زه فکر نه کوم چې دوی وترې واو
ډیره زیاته مننه آغلی احمد زئی چې راغلی زموږ سره په پروګرام کې مل شوې تاسو ته ډیره ښه چاري بریالي اوسئ
ډیره مننه مننه چې
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د همدې سره زموږ د خبرونه وخت هم پای ته رسی او په دې هیله چې تاسو د دغه موضوع په اړه د ملمنو نظر اوریدلې وي او د هغوی کومې غوښتنې چې څرګندونی وي هغه مهم اوریدلې وي که تاسو غواړئ چې د خبرونه یو ځل بیا په تکراری بڼه وګورئ نو کولی شئ چې د دې وی په ویب پاڼه باندې وګورئ زه د دې خبرونه قربان منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین تاسو ښه خلو اجازه ته تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد او سعید الله پمن
نو چې تاسو کومې خبرې ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو